یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. سلام، د ازادۍ راډیو نننۍ غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. په دې نیم ساعته خبری مجله کې په افغانستان کې د نجونو د تعلیم پر وضعیت، د بشري حقونو د ډلو اندېښنې.
طالبان وایي د نجونو د ښوونځیو تړل یوه لنډمهاله مسله ده، خو د دوی پر دې څرګندونو باور نشي کېدی.
طالبانو هغه راپورونه رد کړي دي چې ګنې د پخواني حکومت پوځیان د داعش ډلې پر لیکو ورګټ شوي.
راپورای پیوستنی
له داعش سره د تیر حکومت د سرتیرو د یو ځای کېدو راپورونه حقیقت نه لري.
افغانی سره میاشتې په غزنی کې له بېوزلو خلکو سره مرستې کړي، او په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د نړۍ څه باندې سل هیوادونه، نه د سکاتلند په ګلاسګو کې، د اقلیمي ناورین د مخنیوي په برخه کې ژمنې کوي. نور مطالب هم لرو، او په 25 دقیقې اونیز بحث کې د افغانستان د اوبو پر زیرمو او د وچکالۍ پر اندېښنو خبرې کوو. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې نوریاس نوري چمتو کړي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. نامعلوم وسله والو نن سهار په جلال آباد کې د یوه جومات ملا امام په ډزو وژلی. د امریکا دفاع وزارت یا پنټاګون وایي د په لسګونو زره افغانانو عکسونه او ویډیوګانې له خپل ویب سایټ څخه لرې کړي، په مقعد ډول چې د طالبانو د غچ اخیستونکو اقداماتو په وړاندې زیانمنونکي بلل کېږي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي وایي وروستیو کلونو کې د خبرې اعلانو د وژنې پیښې زیاتې شوې دي. بشپړ خبرونه. نامعلوم وسله والو نن سهار په جلال آباد کې د یوه جماعت ملا امام په ډزو وژلی. ویزایي سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې نامعلوم وسله والو نن دوشنبه سهار مهال د عبدالواحد په نوم یو دیني عالم چې د معیوبینو د جامع جماعت ملا امام په داسې حال کې چې د سهار د لمانځه لپاره په اوداسه بوخت و په ډزو وژه او له سیمې وتښتېدل. د یو بل خبر له مخې نن د جلال آباد ښار د نهمې ناحیې په مربوطاتو کې د دو تنو جسدونه موندل شوي چې په ونه کې راځړول شوي و. د ځایي خلکو په خبره دا پیښه تېره شپه د جلال آباد تورخم پر لویه لاره د کاریز پله ته نږدې رامنځته شوې ده. تر اوسه د وژل شوو کسانو هویت نه دی معلوم او نه یې هم مسؤلیت چا منلی. دغه راز د دینی عالم د وژل کېدو مسؤلیت هم تر اوسه چا یا کومې وسله والې ډلې نه دی منلی. د امریکا دفاع وزارت یا پنټاګون وایي د هغو په لسګونو زره افغانانو عکسونه او ویډیوګانې د خپل ویب سایټ د تصویري معلوماتو له برخې په موقعت ډول لرې کړي چې په افغانستان کې د امریکا له پوځي هڅو سره همکاري کړي او د طالبانو د غچ اخیستنې په وړاندې زیان منیدونکي بلل کېږي. د اسوشیټد پرس خبري آژانس راپور له مخې د دفاع وزارت ویان جان کربي پرون دوشنبه په واشنگټن کې وویل چې د اګست د میاشتې له لومړیو څخه چې د امریکا په مشرۍ د خلکو د ایستلو پروسه پیل شوې وه، د ټولو هغو کسانو تصویرونه یا د پیژندنې نور معلومات لرې کړی شوي چې زیانمنېدونکي بلل کېږي. هغه وویل چې د دغو کسانو تصویرونه او نور معلومات به بیرته په عام ډول وړاندې شي چې وضعیت خوندي وانګیرل شي. کربی وویل یو سلو څلیرش زره عکسونه او اوله زره ویډیوګانې له ویب سایټ څخه لرې شوې دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتریش وایي وروستیو کلونو کې د خبر اعلانو د وژنې پیښې زیاتې شوې دي. ګوتریش نن په خپل ټویټر یو پیغام کې ویلي یوازې په تېر یو کال کې 28 خبر اعلان او د رسنیو کارکوونکو په ټوله نړۍ کې وژل شوې دي.
In recent years, the number of media workers killed while investigating
پورستیو کلونو کې درسنوی د هغو کارکونکو د وژنې پیښې زیاتې شوې چې د فساد، قاچاق او نورو بشري سرغړونو په اړه راپورونه جوړول. په لاسو پیښو کې نږدې نه هي داسې دي چې عاملین به سزا پاته کیږي. پر دې سربېره ژورنالستان له بشمیره نورو غواخونو لکه تختونې، ربړونې، توقيف او زورونې سره مخامخ دي.
خاغلی ګوتریش وایي هیڅ ټولنه د داسې خبرې اعلانو له فعالیت پرته آزاد نشي پاتې کېدی چې ناوړه کړنې راپور کوي او واکمنو ته رښتینې خبرې کوي. ملګرو ملتونو غوښتنه کړې چې د خبرې اعلانو په وړاندې مجرمانو ته باید سزا ورکړل شي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان په کووید 19 ناروغي اخته شوی دا خبر د ایران د بهرنیو چارو وزارت نن ورکړی او ویل دي چې په ټوله کې دغه روغتیایي وضعیت ښه دی او له قرنطین څخه خپل کار ته دوام ورکوي. پرون د ورځې په پایل کې ویل شوی چې امیر عبداللهیان به د روانې میاشتې په پای کې هند ته ولاړ شي چې د هند ایران د ګډ اقتصادي کمیسیون په غونډه کې ګډون وکړي. د بهرنیو چارو وزارت ویان سعید خطیب زاده ویلي چې د هغه کاري جدول به تغییر وکړي. ډیری ایرانی چارواکي پر کووید 19 ناروغي اخته شوي په دې هیواد کې پر کورونا وایرس د اخته شوو کسانو شمیر نږدې 6 میلیون وګړو ته رسیدلی او د کورونا له امله هم د 125,000 زیاتو کسانو د مړینې خبر ورکړل شوی دی. تمه ده چې د نړۍ له سلو زیات مشران د اقلیمي بدلون په کانفرانس کې داسې یوه ژمنه لاسلیک کړي چې تر 2030 میلادي کال د ځنګل وهلو چارې ودروي. د اقلیمي بدلون دا کانفرانس پرون د سکاتلند په ګلاسکو ښار کې پیل او دوه اونۍ به دوام وکړي. د بریتانیا د صدارت دفتر نن وویل هغه هیوادونه به یوه ګډه اعلامیه لاسلیک کړي چې د نړۍ 50% ځنګلونه لري. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن د دغه کانفرانس کوربتوب کوي وای د دې ژمنې ملاتړ به په 12 میلیارد ډالر وشي چې د ځنګلونو د خوندیتوب په برخه کې د اوسنی نسل یو لوی ګام دی. دغه پیسې تر 2015 کال پورې د 12 هیوادونو لخوا ورکول کیږي. د امریکا د فضایي څېړنو اداره ناسا وایي نړیوالې فضایي اډې ته د هغو څلورو ستور مزلو استول د یو ستور مزلې د روغتیايي ستونزې له امله ځنډول شوي. ناسا د ستور مزلې یا فضانور چې روغتیايي ستونزې لري نوم نه دی په ډاګه کړی خو هغه عادي روغتیايي موضوع بللې ده. ټاکل شوی و چې د دغو څلورو ستور مزلو د سپیس ایکس فضایي بیړۍ پرون الوتی وي. دا په 1400 کې لومړی ځل دی چې د امریکا یوه فضایي بیړۍ د یوه عملیې د روغتیا له کبله ځنډول کیږي. ناسا ویلي چې د دغې فضایي بیړۍ توغول د نومبر 6 ته ځنډول شوی دی.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اورې قدرمن اوریدونکو په پاتې خبرونه کې راپورونه خبرو. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربایم. د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. ورزو لومړی راپور ته د بشري حقونو د څار سازمان وای د انجونو د ښوونځیو د پرانستل کېدو په اړه د طالبانو پر ژمنو باور نشي کېدی. د دې سازمان په وینا طالبانو له تیرو 15 ورځو راهیسې د نجونو پر مخ ښوونځي او پوهنتونونه بند کړي او په یو شمېر ولایتونو کې هم پرانستل شوي ښوونځي د خلکو د فشار نتیجه ده. طالبان وایي د نجونو له زده کړو سره ستونزه نه لري خو د یو پلان له مخې به دوی ته اجازه ورکړي چې ښوونځیو ته ولاړ شي خو د دې پلان په اړه ډېر وضاحت نه ورکوي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
واکتا د طالبانو له رسیدو سره سم د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې وتړل شوې خو موده وروسته دا بندیز په محدودیت بدل شو. اوس نجونې تر شپږم ټولګي په ټول وطن او تر 12 ټولګي په ډیر کم شمیر ولایتونو کې ښوونځیو ته د تګ اجازه لري. خو د طالبانو لخوا د دې محدودیت د پای ته رسولو د تکراري ژمنو سره سره نن 45 ورځ ده چې په ډیرو ولایتونو کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي لا هم بند دي. فهیمه د طالبانو له واکمنۍ وړاندې هر ورځ ښوونځي ته تلله. راتلونکي ته هیله منده او د یو روښانه سبا په فکر یې هر سهار د ښوونځي په دروازه پل کېښود. خو اوس هغه دروازه د ده پر مخ تړلې ده. وایي ستړې شوې او رستربلې د ناهیلۍ پر لور روانه ده.
اوس دې خپل راتلونکي ته ډېر اندېښمنه یم او زه ارزو لرم چې پوهنتون ته کامیاب شم او خپل آینده جوړ کړم. خو اوس مطمئن نه یم چې مکتبونه بېرته شروع کیږي او یا هم نه کیږي.
د افغان نجونو د اندېښنې په نړیواله کچه هم مطرح دي. د بشری حقوقو د څار سازمان د جنو پر مخ د خونځیو د تړل کې دوام ته سخت خبرګون خي. د دې سازمان د خوځو د برخې مشري هیدربار ازادي رادیو ته وویل د جنو د خونځیو د پرانستل کې دوه پاره د طالبانو پښمنو باور نشي کېدی.
طالبان وایي د جنو د خونځیو تړل یو لندمحاله مسله ده او ژر به پرانستل شي خو د دوی پر دې سرګندونو باور نشي کېدی او یوازې هغه څوک پرې باور کولای شي چې پر طالبانو باور ولري. طالبان وایي د هلکانو او نجونو منځني ښوونځي دي سره جلا شي خو څوک چې افغانستان پیژني په دې پوهیږي چې د نجونو او هلکانو متوسطه ښوونځي له پخوا سره جلا وو او دا یو غلطه ادعا ده.
میرمن بار وایي په یو شمېر ولایتونو کې د نجونو د ښوونځیو پرانستل کېدو ته خوښه ده خو دا د طالبانو ابتکار نه بلکې دا ښوونځي د خلکو د فشار له امله پرانستل شوي. د بشري حقونو د څار سازمان له طالبانو غواړي چې په ټول افغانستان کې نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي. هغه غوښتنه چې په کور دننه هم په زلونو تکرار شوي. د قلملار ټولنې مشر متی الله ویسا چې د ښوونځیو د پرانستل کېدو کمپاین یې پر لار اچولی وایي هر چیرې چیزی د ټولو همدا غوښتنه ده. طالبان دي د نجونو ښوونځي پرانیزي.
ټول په کورونو کې همداسې مایوس ناست دي او د یو نامعلوم برخلیک سره مخ دي. د ټولو غوښتنه همدا ده له طالبانو څخه، موسسات څخه، له نړیوالو څخه چې ژر تر ژره په ټولو ولایتونو کې د نجونو پر مخ چې ښوونځي بند پاتې دي همدا پرانیستل سي.
د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان بیا د طالبانو لخوا د ښوونځیو د تړل کېدو دوام د دوی د حقونو نقض بولي. د خوځو د حقونو فعاله حلیمه پوپلزی:
چونې باید خپل زده کړو ته، بل د کار کولو حق ته، او په سیاست کې مشارکت حق ولري. دا د هرې ټولنې د ښځو او د نجونو حق دی چې هیڅوک یې هم ځینې نسي اخیستلی.
طالبان بیا وایي د نجونو له زده کړو سره ستونزه نه لري، خو د یو پلان له مخې به دوی ته اجازه ورکړي چې ښوونځیو ته ولاړ شي. د طالبانو حکومت له تیرو نږدې دوو میاشتو راهیسې د دې پلان خبره کوي، خو لا یې ډاګیس کړی نه ده چې دا پلان څه دی او څه ډول یې د عملي کېدو چارې روانې دي.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره.
د ازادي رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري: طالبانو هغه راپورونه رد کړي دي چې ګنې د پخواني حکومت د امنیتي ادارو یو شمېر غړي له داعش ډلې سره یو ځای شوي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ازادۍ راډیو ته دا د یو شمیر ټولنیزو رسنیو تبلیغاتو بلل. په دې اړه جزئیات نوریاس نوری اوروي:
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت چارواکو هغه راپورونه چې ګوند د پخواني حکومت د ملي امنیت د ادارې او دفاع وزارت یو شمېر سرتیري د اسلامي دولت ډلې یا داعش سره یو ځای شوي رد کړل، او هغه د ټولنیزو رسنیو تبلیغاتو بلل. امریکایي وال سټریټ ژورنال ورسپانې تیر ورځ د یو شمېر سرچینو له قوله خبر ورکړ چې د امریکا لخوا روزل شوی د افغانستان د ملي امنیت د ادارې او د ملي اردو د ځانګړو ځواکونو یو شمېر پخواني غړي چې اوس خپلو امریکایي ملاتړو یوازې پریښي او طالبان تعقیبوي، په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش سره یو ځای شوي دي. خو د طالبانو د حکومت ویان او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد تیرش په ناوخت ازادي راډیو ته دغه راپورونه رد کړل او ویویل:
راپورای پیوستنې ساکر قبلی با داعش
له داعش سره د تیر حکومت د سرتیرو د یو ځای کېدو راپورونه حقیقت نه لري. شایي هغه ځینې فیسبوکي او د ځینو جعلي رسنیو تبلیغات وي. موږ په دې اړه شواهد نه دي لیدلي او دا شایي ممکن هم نه دی.
وال سټریټ ژورنال ورسپانې له داعش سره د پخواني حکومت د یو شمېر سرتیرو د یو ځای کېدو خبر د یو شمېر طالب مشرانو د پخواني حکومت د امنیتي چارواکو او یو شمېر نورو چې په دې اړه معلومات لري ورکړی او ویلي دي. که څه هم دا لږ شمېر سرتیري دي چې له داعش سره چې په اوس وخت کې د طالبانو د رژیم ضد یوازنۍ پیاوړې مخالفه وسله واله ډله بلل کېږي، یو ځای کېږي، خو ښایي په راتلونکي کې دا شمېر زیات شي. وال سټریټ ژورنال دغه راز ویلي چې له داعش سره دغه نوی یو ځای شوي به له دې ډلې سره د استخباراتي معلوماتو پر راټولولو او جنګي تکتیکونو کې مرسته وکړي، او په دې توګه به دغه سخت دریځ ډله وکولی شي چې د طالبانو د برلاسي توپ په وړاندې خپلې وړتیاوې زیاتې کړي. د اګست له 15مې راهیسې چې طالبانو کابل نیولی او پر ټول افغانستان یې ولکه ټینګه کړې، د اسلامي دولت ډلې د کابل په ګډون په څو ولایتونو کې د خونړیو حملو مسؤلیت اخیستی. خو د طالبانو د رژیم ویان زبیح الله مجاهد یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د داعش ځپلو ته به تر هغو دوام ورکړي چې ټغرې بشپړ له افغانستانه ټول کړی نه وي.
که د داعش ځینې تحرکات ولیدل شي هغه به وځپل شي او ټغر یې د ټولېدو په حال کې دی. په ټولو ځایونو کې داعش ځپل شوی او مزاحم نه دی.
که له داعش سره د افغانستان د پخواني حکومت د امنیتي ادارو د یو شمېر غړو یو ځای کېدل تایید شي، دا به لومړی ځل وي چې داعش د پخواني حکومت غړي ځان ته جذبوي. هغه ډلې چې په افغانستان کې د طالبانو د رژیم په وړاندې د یو بالقوه ګواښ په توګه کتل کېږي. د غرض د امریکا دفاع وزارت هم تیرونی خبرداري ورکړی و چې ممکن د اسلامي دولت سختري زړه لیا داعش په لنډ وخت او القاعده په نسبتا زیات وخت کې په افغانستان کې د دې توان پیدا کړی چې پر متحدو ایالاتونو او د سیمې پر هیوادونو بریدونه وکړي. دا خبر په دفاعي او د پالیسۍ په چارو کې د امریکا د دفاع وزارت مرستیال کولن کاهل د تیرې سیشن به پورس د امریکا د کانګرس ایوي کمیټې ته کړی و.
سموک غاګل آزادې رادیو او ری قدر منوریدونکو د خبرونه په پاتې برخه کې نور راپورونه هم لرو خو د شپه په موکړی اقتصادي خبرونه ته
د سپین بولدک چمن دروازه نن د ترانزیت او د مسافرو د تک راتک پر مخ پرانستل شو. د کندهار د سپین بولدک د کمیساری مرستیال مولوی همایون همت بیگانه وخت ازادي لري د ګوبل د سپین بولدک دروازه له پاکستان سره له توافق وروسته سر لسی شنبه ورځ له اتو بجو وروسته پرانستل کیږي او هر ورځ به اته ساعته پرانستوي. هغه ویل چې تر دې وروسته د سپین بولدک پر لار د سوداګرو موټر او عام خلک په عادي ډول تګ راتک کولای شي او مسافر د کندهار پر تذکره او پاسپورت سفر کولای شي. د یادونې وړ ده چې د طالبانو حکومت شاوخه یو میاشت مخکې افغانانو سره د پاکستانی ملیشو د ناسم چلن له امله د سپین بولدک دروازه وتړله چې له امله یې سوداګرو د درنو زیانونو له راوختو خبر ورکړی و. په هرات ولایت کې د سوداګرۍ اوسنۍ خونی چارواکي وایي د نفتي موادو د نرخونو د کنټرول لپاره پیوي تګلارې کار کوي. د خونی د سه شنبې په ورځ پیوي خبر پاڼه کې ویلي چې د لویدیځ زون له ټولو نفتي سوداګرو سره په دې اړه خبرې کړې دي. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې سوداګرو د خونی له چارواکو د نفتي توکو د انتقال د کرایې د کمښت غوښتنه کړې. خبر پاڼه کې وړاندې ویل شوي دواړو خواوو په دې ټینګار وکړ چې د نرخونو د کنټرول لپاره د پیوي هر اړخیزې تګلارې کار وشي تر څو په بازارونو کې د نفتي موادو نرخونه کنټرول شي. او نن د کابل په شهزاده سرای کې افغاني د څو بهرنیو اثارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر نوي افغاني نوي پوله، یو ایرو یو سل درې افغاني شپېته پوله، یو انګلیسي پاوند یو سل شل افغاني پنځوس پوله، یو سعودي ریال درویش افغاني شل پوله، زر ایرانی تومان درې افغانۍ دیرش پوله، زر هندي کلدار یوولس سوه افغانۍ او زر پاکستانی کلدار پنځه سوه پنځه افغانۍ.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ورزو قدر منوریدونکو، نړیوالو مسایلو ته د نړۍ لسګونه مشران بنن په یو ګډه اعلامیه کې د چاپیریال د ساتنې په برخه کې یو لړ ژمنې وکړي. د نړۍ د ګڼو هیوادونو مشران د سکاتلند په ګلاسګو ښار کې راټول شوي دي او په دې اړه خبرې کوي چې څنګه د چاپیریال د ناورین مخه ونیسي. د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن وایي چې دا ژمنې بې ساري دي. د دې اعلامیې جزئیات په دې راپور کې
تمه ده چې د نړۍ څخه باندې سل مشران د اقلیم د بدلون په کنفرانس کې په ګلاسکو کې نن داسې ژمنه وکړي چې تر 2030 کال پورې د ځنګلونو د وهلو مخه ونیسي. د بریتانیا د سریعظم دفتر په یو بیان کې چې نن یې خپور کړ څرګنده کړه چې د اقلیم په اړه به د غونډې په ګډه اعلامه کې برخوال خپله ژمنه وکړي او دا د هغو هیوادو مشران دي چې د نړۍ 50% ځنګلونه په دې هیوادونو کې دي. په دوی کې برازیل، انډونیزیا او د کانګو ډیموکراتیک جمهوریت هغه هیوادونه دي چې د نړۍ تر ټولو ستر او خطرناک ځنګلونه په دې هیوادونو کې دي. د بریتانیا د سریعظم د دفتر په بیان کې راغلي دي چې دا په نړۍ کې د ځنګلونو د ساتنې په برخه کې ستر ګام دی او د ځنګلونو د ساتنې په ژمنه کې دا هم ویل شوی دی چې د غونډې دولس هیوادونه به د اقلیم د ساتلو په برخه کې تر 2025 کال پورې د دولس میلیارد ډالرو اقتصادي مرستو تعهد وکړي. په بیان کې ویل شوی دی چې په دې ډول به په مخ پر ودې هیوادو کې د تخریب شویو مځکو د بیا سمېدو لپاره له اورونو سره د مقابلې لپاره کار واخیستل شي. د دې ترڅنګ به 1.2 میلیارد ډالر د شخصي سکتور له لوري مرسته وشي. تر دې شو د ډیرو اقتصادي مؤسساتو اجرایي رئیسانو هم داشمنه وکړه چې دوی به په هغو فعالیتونو کې برخه واخلي چې د ځنګلونو د مخنیوي په برخه کې اغیزمن وي. د بریتانیا سریعظم بوریس جانسن داشمنې به ساره بللې دي. په نړۍ کې ځنګلونه په چټکۍ د لمنځه تللو له خطر سره مخامخ دي. ونې وهل کیږي چې مځکه د کرهنې لپاره مساعده شي او یا آبادی پرې وشي. د اقلیمي بدلون دا کانفرنس پرون د سکاټلند په ګلاسکو ښار کې پیل او دوه اونۍ به دوام وکړي او د اقلیم د ساتلو لپاره د ځنګلونو مخنیوي ضروري ګڼل شوی دی چې ځنګلونه کاربن ډای اکساید جذبوي. د ځنګلونو د څارنې د نړیوال بنسټ په وینا په 2000 کال کې په نړۍ کې 2.5 هکتار کیلومتر ځنګلونه ویجاړ شول چې دا مساحت د بریتانیا تر خاورې لوی دی.
آزادی رادیو ته غوښنسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د آزادی رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. افغاني سری میاشتې ټولنې په غزنی ولایت کې په 300 بیوزلو بې ځای شویو او اړو کورنیو د خوراکي موادو مرستې ویشلې. سره میاشت وای جمعی را روان دی او افغانان لستونزو سره مخامخ دی نو نړیواله ټولنه باید مرسته ورسره وکړي. په غزنی کې د تیرو جګړو بیکاریو او وچکالیو لکبله ډیری خلک په فقر بیوزلی او کډوالۍ کې ژوند کوي.
د غزنی رشیدانو ولسوالۍ تقریبا سلویخ کلن مزمل د څلورو اولادونو پلار دی. نوموړی وای سختې نیستۍ په سر اخیستې دومره څه نه لري چې خولې ته یې واچوي. خو نن یې د افغاني سرې میاشتې ټولنې له لورې یوه اندازه مرسته ترلاسه کړې او زیات ورته خوشحاله دی.
د غزنی سرې میاشتې ټولنې څخه ډېره مننه چې موږ ته یې په خپل وخت باندې مقصد اوس ډېر مجبور هم و، موږ ته یې غوړي وریجې او دال داسې نور شان راکړل او د موږ لاس ډېر تنګ و. د سرې میاشتې د غزنی سرې میاشتې ټولنې څخه ډېره مننه کوو.
لال بیبي بیا کونډه ده، دا هم خپلو اولادونو ته ګوته نیسي او وایي دغه یتیمان را پاتې دي. لال بیبي وایي د ګټي وټي څوک نه لري، سره نيستي ده. خو نن چې د سری میاشتې له لوري دغه مرسته ترلاسه کړي، یو څو ورځې به یې د اولادونو خور باندې وسی.
ورونو له موږ سره سری میاشتې کومک وکړلو، شای موږ ته راکړلو، چای دی، غوړي دی، وړه دی، وریځې دی، دا شای له موږ سره دی کومک وکړو، خدای دې کور سره وکړي. موږ غواړو چې بیا له موږ سره دغه اطمینان سره دی مرسته وکړي، دی موږ ته شای راکړي.
د دوشنبه په ورځ په غزنی کې افغاني سری میاشتې ټولنې په دریو سو بیوزلو بیځای سویو او اړمنو کورنیو مرستې ویشلې. د یادې ټولنې چارواکي وایي په دغه مرسته کې شپږ کلمه خوراکي توکي شامل دي. د یادې ټولنې د ریاست سرپرست مشر نیک محمد عابد ازادي رادیو ته وویل دغه مواد د ترکیه هیواد له لوري مرسته سیوو.
اول خو ډیره مننه کوم موږ دی ترکیه له سره میاشتې څخه سیوغي مرسته کړې ولا د درې سو هغه به ځای سیوي بیا وزله سی کوم کوته شت ضرورت لري وغوی لپاره کومکونه راغلي، نو موږ هغوی سروې وکړو، هغوی ته توضیح کوو.
نو موړی زیاتوي زمای را روان دی او دلته ډیری خلک لستونزو سره مخ دي، نړیواله ټولنه دی ورسره مرسته وکړي. عبید وای افغانی سری میاشتې ټولنې په غزنی کې په دا ورستیو کې یوه سروې کړې چې تر 2.5 زره زیاتې کورنۍ بشري مرستو لکه خوراکي، غیر خوراکي او د سون توکو ته زیاته اړتیا لري. په غزنی کې د تیرو سویو جګړو، بیکاریو او وچکالۍ له امله ډیری خلک په فقر، بېوزلۍ او کډوالۍ کې ژوند کوي.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یو شیبه چې د نهیلې یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی د سیزی غواړم یوازې په داستاني عادت.
زما زوی زی کلینری کوي، ما روزانه ژوند په عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړی دا شیبه مو له نور سره شریک کړئ، نو د ازادۍ رادیو پر واتس اپ راولېږئ خپلې کیسې چې له 3 دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ رادیو ته راوستوي. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00 4 22 12 6 41 01. د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. په خوست کې د یو شپې تونجونو په ګډون 233 ځوانان د نیمه لوړو زده کړو له روغتیایي خصوصي انسټیټیوټ څخه فارغ شول. فارغ شوي نجونې او ځوانان په دې اندېښنه کې دي چې هغوی ته به د کار کولو زمینه څنګه برابره شي. دوی وایي په ډیرو سترو هیلو یې نیمه لوړې زده کړې پیل کړې، خو تر فارغېدو وروسته یې برخلیک نامعلوم دی.
په خوست کې هغه خزینه او نارینه ځوانان چې له روغتیایي زده کړو فارغ شوي خپل راتلونکي ته په اندېښنه کې دي او د افغانستان د عامې روغتیا او نورو بنسټونو غواړي چې دوی ته په مرکز او ولسوالۍ کې د کار کولو فرصتونه برابر کړي. دوی زیاتوي د زده کړو په پیل کې ډېرې هیلې او امیدونه درلودل، خو په افغانستان کې وروستیو سیاسي بدلونونو دوی ناهیلي کړي او نه پوهیږي چې دوی ته به په خپلو مسلکونو کې د خدمت کولو زمینه برابره شي او کنه. یاد اندېښنې په خوست کې د احمد شاه ابدالي د روغتیایي زده کړو د انسټیټیوټ څخه یو شمېر فارغ نجونو او ځوانانو آزادۍ راډیو سره په خبرو کې شریکې کړې. کیوا د هغو نجونو له ډلې ده چې نیمه لوړې روغتیایي زده کړې بشپړې کړي، خو وایي د دوی راتلونکی نامعلوم دی.
سرنوشت نه دی معلوم، زه پانتون نه فارغه شوم خو سرنوشت نه لرم، د نه یې معلومه زه کوم پلسم. اوس پانتون نه فارغه شولم، زه تر کور ته زما، د نه دی معلوم زه وظیفه لرم یا نه. نه هلی مینورم ډیر شواله تقریبا زفری غدم جر په هلی سر جګه شی وان سهر خو دل تراله مونږ ملي سر دونه لرلو کوم هلی ملرلی اغه بیرته نور یې مات شوی.
فارغ زوران هم د طالبان او حکومت او نور بنسټونو غوړي چې دوی سره د کارموندنې په برخه کې مرسته وکړي.
نوم یې عبدالجبار درمان ده. موږ د سایتامینا یا د هغه امکاناتو چې جوړ کړی دي د تبابت په برخه کې زمونږ هله دغه چې زمونږ خوارې په بولاونه شي او مونږ ته د کار زمينه برابر شي ترڅو مونږ د خوار ملت یو جوګو ګرځو او خپل کار مخته یوسو.
د احمد شاه عبدالی د روغتیایي زده کړو مسؤول نور الله قاضی‌زاده وایي په اوس وخت کې د زده کړو بهیر ښه شوی او د دوی فارغان کولی شي ټولنې ته معیاري روغتیایي خدمتونه وړاندې کړي.
تقریبا 233 نفر وو چې په دې کې یو شپته یې و ناس محصلین په مختلفو څانګو کې کابلنګي کې پروتس کې او نرسنګ کې په همدې ډول پاتې ذکر هم په مختلفو رشتو کې فارغین ورکړل چې دغه فارغین کامل اطمینان ورکوم. خوش میشته دا ډاډه یم چې دا به د طبي برخې په ټولو برخو کې انشاءالله مثبت خدمات ټولنې ته ارزان کړي.
د طبي علوم استاد پوهان ډاکټر بادشاهزار عبدالی وایي د روغتیا په برخه کې د نیمل وړو زده کړو فارغان ډیر مهم او ټاکونکی رول لري.
نو بدون د نرس نه بدون د قابلې نه ډاکټر هیڅ نشي کولای. بدون د پرمیسس نه چې ښه دوا ورکړي ډاکټر هیڅ نشي کولای. بدون د لابراتوار او طبي ټکنالوژۍ نه چې ډاکټر تشخیص کوي په هغه باندې ډاکټر تشخیص نشي کولای. نو اساسي رول چې بزده کوي هغه د منځنۍ
د خوست روغتیایي مسؤلین هم ټولنې ته د لوړو او نیمل وړو زده کړو د مؤسسو لخوا د ځوانو کادرونو معرفي کول د دې ولایت د روغتیا په ډګر کې د معیاري خدمتونو د وړاندې کولو په خاطر یو مثبت پرمختګ بولي او وایي چې اوس تر ډیره په مرکز او ولسوالۍ کې مسلکي ډاکتران او روغتیا پالان په دندو ګمارل شوي دي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
ازادي رادیو د سهار لوو د مخام تر وو ورځې دیونه خبريږي. د مخام په وو بجو د ازادي رادیو د خبرونو لپاره تر رسیدو سره سم د سهار تر وو د امریکا غاګ آشنا رادیو خبرونه کوي. د مخام له وو د سهار تر وو د امریکا غاګ آشنا رادیو او د سهار له وو د مخام تر وو ازادي رادیو واوري او شیبه پر شیبه د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر شي. ستاسو له پیغامونو
بلی السلام علیکم. زه محمد خان مبارز د هلمند ولایت استاد سره په تماس کې یم. ما د هلمند ولایت د مخابرات ریاست څخه د اخلا ورزده چې بعد په هلمند کې مخابراتي شبکو ته په جدي ډول توجه وکړي ځکه چې د هلمند په اچا کې څه خبره کې مخابراتي شبکې په نشته نه حساب دي. والسلام
السلام علیکم. یو تن معید د پکتیکا ولایت او جدن کریم دا پیغام طالبان ورونو ته وړاندې کوم. مو مایدی می پوسټ لا تور کړی مینو باندې ولا پورتي فینل ورو ورو ځان باندې مو مایدی نو ما پورا کړی دی. الله پرزا اول مایدی ته څو کارم نه ورکړي هغه روغ جو خدي کار بو چې مو ولا بیل فینل ورو له الله پرزا باندې مایدی نو ما لری طریقې باید باول باید دا لري تاسو په اسلام کې معلوم د ډیر غریب طبقه د مایدی ډیر غریبان دي. ازادي رادیو باید مو پیغامونه ورکړو چارواکو طالبانو ته نوی ته ورسئ چې موږ سره باید کومک پوچي مو ولا خپلې ښځې جواب راکوئ. پیسې نه لرئ ماش نه لرئ کار نه پرېښی کور خو پرېږدئ د کور دباندې ولاړ پردې کور کې پراته یو خپل کور نه لرو وطن ته راغلي له کابله چې وسلام په احترام.
زه حکم خان کوچی خبرې کوم د خوست ولایت نه. زما دا پیغام د ورور چې دا ټول خلک به د خپل ستونزو باندې رګیږي. وکیل زمو کوشان چې دا پاکستان لارو کې لا د غلام خان په لارو کې لا مطلب خرلوسه لارو کې چا دی ته کوم لارې مخ کې دی ورته نږدې دی په دوه لارو باندې نه مخ کې حکومت پوښتنه وکړله او جوګنه وکړله دوی ته د سولې فرصت پیدا نه کړي. دی حکومت پوښتنه تر اوسه ورته کړې ده لارې نه دی ورته زده کړي. دوی په ډېرو سختو مشکلاتو کې په دې افغانستان لا خوست لا ننګرهار چې کومه حلاقه وي دوی مالونه هلته کې څرفته وي لا وخت پې تېروي په ډېرو مشکلاتو باندې دوی وخت تېروي په خرچو باندې تېرېږي. نو ما دا نظر ده سیاسي حکومت له چارواکو نه باید د خلکو د غلارو د کوچیانو د لپاره هم یو غم وخوړل شي. وسلام په ډېر احترام.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
قدر من اوریدونکو په څو شیبو کې د 25 دقیقې اونیز بحث پیلېږي چې د افغانستان د اوبو د زیرمو او د وچکالۍ د اندېښنو په اړه بحثونه پکې دي. خو دا شیبه 2:13 دي. نوریاس نوری د خبرونو لنډیز اوروي.
نن په جلال آباد ښار کې د ناامنۍ د څو پیښو خبر ورکړل شوی. نامعلومو وسله والو په جلال آباد ښار کې د یوه جومات ملا امام او دغه راز د جلال آباد ښار د ګذر یو وکیل په ډزو وژلی. دغه راز په یوه بله پیښه کې د جلال آباد ښار د نهمې ناحیې په مربوطاتو کې د 2 جسدونه موندل شوي چې په ونه کې را زړول شوي وو. تر اوسه پورې چا یا کومې وسله والې ډلې د دغو پیښو مسؤلیت نه دی اخیستی. د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګون وایي د هغو په لسګونو زره افغانانو عکسونه او ویډیوګانې د خپل ویب سایټ د تصویري معلوماتو له برخې په معقد ډول لري کړي چې په افغانستان کې د امریکا له پوځي هڅو سره همکاري کړي او د طالبانو د غچ اخیستنې په وړاندې زیانمنیدونکي بلل کیږي. د امریکا دفاع وزارت ویان جان کیربي پرون په واشنگټن کې وویل چې 140,000 عکسونه او 10,000 ویډیوګانې له ویب پاڼې لري شوي دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتریش وایي وروستیو کلونو کې د خبریالانو د وژنې پیښې زیاتې شوې. ګوتریش په خپل ټویټر پر یو پیغام کې ویلي یوازې په تیر یو کال کې 12 خبریالان او د رسنیو کارکوونکي په ټول نړۍ کې وژل شوي. نن د نومبر 2 د ژورنالیستانو په وړاندې د جرمونو د معافیت د پای ته رسیدو نړیواله ورځ ده. د ملګرو ملتونو یونسکو ادارې د معلوماتو له مخې د 2006 نه تر 2020 کلونو پورې په ټول نړۍ کې 1,200 زیات ژورنالیستان وجل شوی چې د وجل شو له سول جملې د نه وي قضیه نه دی حل شوی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان په کووید 19 ناروغي اخته شوی. د خبرې د ایران د بهرنیو چارو وزارت نن ورکړی ویل چې په ټوله کې د هغه روغتیایي وضعیت ښه دی او له قرنطین څخه خپل کار ته دوام ورکوي. تمه ده چې د نړۍ لسلو زیات مشران د اقلیمي بدلون په کانفرانس کې داسې یوه ژمنه لاسلیک کړي چې تر 2030 میلادي کال د ځنګل وهلو چارې ودروي. د اقلیمي بدلون دا کانفرانس پرون د سکاټلند په ګلاسکو ښار کې پیل شوی او 2 به دوام کوي. او د امریکا د فضایي څېړنو اداره ناسا وایي نړیوالې فضایي اډې ته د هغو 4 ستور مزلو استول دی و ستور مزل د روغتیایي ستونزې له امله ځنډول شوی. ناسا د هغو ستور مزل یا فضانور چې روغتیایي ستونزې لري نوم نه دی په ډاګه کړی خو هغه عادي روغتیایي موضوع بلل ده.
دوه خبرې دی. یو خدای
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
د جګړې نظام حتی کولای شي افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. ستړي مشه 25 دقیقې د ازادي رادیو نیوز بحث ته خرغلیزه صفی الله ستانګزیم. دا اونۍ 25 دقیقو کې په وچکالۍ باندې بحث کوو. ژمی را روان دی. د اوبو د زیات مصرف د مخنیوي لپاره څه کوئ چې راتلونکی کال د وچکالۍ سره مخ نشي؟ په دې تړاو کارپوه هم په بحث کې شته. که څه پوښتنه یا نظر لرئ کولی شئ د ازادي رادیو واټساپ ته چې مخکې موږ شمېرې اعلان کړي او بیا هم تاسو ته وایم 00420211420 باندې زنګ راووي یا خپل غږیز پیغامونه راته پرېږدئ. همدارنګه په سکایپ کې هم کولی شو ستاسو غږونه راواخلو یا زنګونو ته ځواب ووایو. ازادي ټکی راډیو زموږ د سکایپ ادرس دی. خو لومړی به راشو میلمه ته. د پانتون استاد او د اوبو د مدیریت متخصص چې دامګړی د خپل دکتورا دوره د جرمني په شتوتګارت پانتون کې مختوري ښاغلی محمد عاصم مایار زموږ میلمه دی. مایار صاحب ستړي مشه پروګرام ته بخیر راغلی. مننه چې په دغه شرایطو کې حاضر شوی خبرې وکړي. پوښتنه دا ده چې د وچکالۍ په ارتباط باندې خلک خو به پوهیږي چې وچکالۍ د اوبو کمښت دی او فصلونه د همدغو اوبو د کمښت له امله سوځي، مګر اصلي علت څه دی؟ علم څه وایي په دې رابطه باندې؟ ولې وچکالۍ راځي؟
ډیره مننه تاسو د تاسو ټولو اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیله وړاندې کوم. په دې هیله چې زموږ هیواد هم د وچکالۍ او د اغیزو څخه یو ورځ خلاص شي او زموږ هیوادوال له دې ستونزې څخه په امان کې شي. فاصل کې اقليمي د هوا حالات درې برخې لري. یو نورمال شرایط، یو هم لوندوالی دی پکې چې ډیریږي، یو هم وچوالی دی. نورمال شرایط هغه شرایط ته موږ وایو چې په د اوږدمهال په وخت کې یو مناسبه کچه ورخت چې کوم اندازه شوی دی د هماغه په اندازه باندې په نورو کلونو کې مورخت راشي. خو په اوس وختونو کې د تیرو څو کلونو کې ستونزه د اقلیمي بدلون ده. اقلیمي بدلون البته دغه ته ویي چې هوا یو څه ګرمه شوې او د همدغه لامل په اوبو په سرچینو باندې دا دی چې په دوی کې دغه تغییر او بدلون راوستی دی. دا چې لامده کالونه یې ډېر لامده کړي دي او وچ کالونه یې ډېر وچ کړي دي. دا په دې معنی چې سیلابونه هم زیات شوي دي او وچکالۍ پېښې هم زیاتې شوي دي. نو د همدې هوا د حالاتو په تناسب باندې که موږ ورته په علمي لحاظ وګورو، د بحر د سطحې تودوخه درجه کې تحولات ډېر شوي دي. هلته چې کله د بحر سطحې د تودوخه ټیټه شي، لانی نا پیسه تو کرار مسته که چه اغا فایل پا افغانستان و بانزنی خطیز بانده وچکالی رازی. خب برعکس پا استرالیا و پنور رو زینه که به ورختون رو لعمل که گه هم دارنگا پا امریکا که هم دیدن و برخوا که وچکالی رازی پا لانی نا پیسه. خب که چیری دی بحر سطح از اودوخ لوره شی باقی قبل بیا پا افغانستان و دوسیمه که سیلاغونه رازی او پا استرالیا که با برعکس باقی وقتی وچکالی بی. چې متاسفانه په دې ورسره کې دغه پیښه د نورمال کچه په اندازه باندې ډیره شوې ده. یعنی کوم ورته په کالونو په سره وګورو،
ما غوښتلم دلته وپوښتم چې دغه د وچکالیو د تاریخ په ارتباط باندې، ځکه چې اوس خو پرون هم د جیشل مشرانو د سرمشریزي هغه اصلي بحث هم دغه د وچکالیو د اقلیمي بدلون چې عوامل بیا وچکالی دي او بیا د لوږې او فقر زیاتېدل دي، په ټوله کې په دوه باندې بحث وکړ. دوی تر ډېره پورې د راپورونو په اساس باندې یوې مسلې ته سلا ته ونه رسېدل چې دغه د تودوخې مخنیوی په څه شکل باندې وکړي. فکر کوي چې دغه کال په کال زیاتیږي که څنګه په خوا څنګه و دغه
اصل کې اقلیمي بدلون د په هوا کې یا فضا کې د کاربن د ګازونو څخه رامنځته چیرته که موږ صنعتي انقلاب ته وګورو، دوی هلته زغال او دا شیان ډېر استفاده کول، دا ټول هوا ته چې لاړ شي په دې اساس کې هلته د نور شعاع چې راوګرځي دا ډېره چسپ کېږي او برعکس ځمکه بېرته ایمیشن یا پرېږدي چې بېرته هوا ته لاړ شي، نو دا د ځمکې اتموسفیر ګرموي او دا چې کله ګرم شو د اوبو سرچینې مستقیمه اغېزمنې کېږي. هغه په دې معنی چې هلته وریځې واورې ولې کېږي، یخشلونه ولې کېږي، او همدا سیستم چې پخوا د زرګونو کلونو په اساس باندې و دغه ته بدلون ورکوي. او دا بدلون دومره هغه دی چې انسان یا بشر نشي کولی د دې بدلون سره توافق وکړي او ځان ورسره جوړ کړي، نو په دې اساس چې دغه متضرره کېږي. په جیشل غونډه کې هم ځینې ښه اقدامات وشول، مثلا په لویو شرکتونو باندې مالیه ولګول شوه. هدف هم دا دی چې دوی وغواړي چې دغه کاربن کچه راټیټه کړي. پخوا کلونو کې که موږ ورته وګورو، مثلا سل کاله وړاندې د اقلیمي بدلون دا شی کم و، هغه وخت کې نفوس هم کم و، اوس دوه ستونزې شوي دي، هم پیښې زیاتې شوي دي او برعکس نفوس زیات شوی دی چې دغه آسیب پذیري د دوی لوړوي. نو په لومړی چې اقلیمي بدلون وپېژندل شو، اغېز یې هغه په 1938 کال کې و. نو دغه څخه راځي چې بیا په د تیرې پیړۍ په اخر پای کې ډېر فعالیتونه به د هغه ترګه په پایل شول چې تر څو دې مخنیوي کې، او بل اخر په پاریس کې په 2015 کې دا غونډه وشوه چې دا باید کنټرول شي او د دې مخنیوي باید وشي. خو په تیر شپږو کلونو کې بیا څومره چې توقع کېدله هغومره فعالیت ورته ونه شو. یعنی دوی خپل هدف دا ټاکله چې 2030 کې به دوی اغېزمن کار کوي، خو په تیرو شپږو کلونو کې دوی دومره ډېر څه ونه شوای کړی چې څومره چې ژمنه کړې وه. نو په همدې اساس باندې اوس دوی باندې ګوته نیول کېږي چې دا فعالیتونه باید تشدید شي تر څو موږ نورمال حالت ته راوګرځو. خو په اوس وخت کې که موږ د لوی مقیاس د ټولې نړۍ د ته وګورو، هغه به دا شي چې تر 2050 پورې دا ډېره ناممکنه ده چې دا به راوګرځي بېرته نورمال حالت ته. نو موږ به تر هغه وخته پورې وچکالۍ او سیلابونو زیاتوالی ووینو. متاسفانه دا باید ووایم چې دا تر ډېره پورې په افغانستان په دې فعالیتونو کې د اقلیمي بدلون ونډه نه لري. دا د لویو صنعتي هیوادونو تر د فعالیت او د صنعت پایله ده چې دا ستونزه راپېښه شوې. افغانستان د نورو هیوادونو د دې څخه متضرره کېږي.
په تیر حکومت
کې ما خغلی مایر دی روبخې د تودوخي په ارتباط باندې څه فکر کوي؟ آیا په ژمي کې چې په افغانستان کې په لوی ښارونو ګڼمیشتو ښارونو کې څه سونتو کې وی غیر معیاري غیر ستاندارد او ټول کابل او ټول ګڼمیشتي ښارونه له ډوډو ډاک وی فکر کوي دا اغیز نه لري خاص د تودوخي په ارتباط باندې څنګه؟
دوا دلته باید موږ یو شی تحقیق کړو، هغه دا چې یو په لوی مقیاس باندې کار دی، یو په موضوعي مقیاس باندې کار دی. مثلا د موږ ښارونه څخه په نظر واچو، دا یو ډېر کوچنۍ سیمه تشکیلوي او د افغانستان تولید په کاربن ډای اکسایډ او د غازونو کې چې هغه 0.09% دی، یعنی بیا 0.09% دا ډېر کم دی. موږ په ډېر افغانستان په ډېرو ټیټو هېوادونو کې دی چې دا اقلیمي بدلون غازونه تولیدوي، خو برعکس نو متضرر هېوادونو کې بیا په نهم مقام کې دی چې دا ډېر لوړ دی، یعنی موږ مجموع کې دغه ستونزې څخه ډېر زیات راکېږو. خو په ښارونو کې چې کوم دا هغه کېږي، دا تر ډېره پورې کچه یې هم لږ ده او موضوعي ستونزه پېښوي، یعنی د ښارونو هوا ککړی وي او هغه اوسېدونکو ته ستونزې پېښوي. که چېرته د لوی مقیاس سره وکتل شي، دا په نورو هېوادونو په پیمانه باندې ډېره کمه ده.
مننه کوم ښاغلی مایر.
موږ افغانستان نشو ملامتولی چې دوی دا پېښه راوسته کړي، بلکې دا د ټولې نړۍ او مشخصا د پرمختللو هېوادونو یوه ستونزه ده چې دې څخه ده نورې هېوادونه متضرر کېږي. او بیا په پاریس کې همدا پرېکړه وشوه چې د پرمختللي هېوادونه به د متضرر شوي هېوادونو سره مرستې کوي تر څو دغه د اقلیمي بدلون اغېزې را کنټرول کړي. همدا اساس و چې ځینې پروپوزلونه په تېرو کلونو کې افغان دولت ورته وړاندې کړل او بعضو برخو کې سپانسر هم شول. یو څه د ظرفیت د ټیټوالي لامل و. که موږ ورته وګورو، مثلا د افغانستان په ګاونډیو کې هند او بنګلادیش له دوی څخه ډېرې زیاتې پیسې ترلاسه کوي، کوم دی چې مثلا دوی د اقلیمي بدلون څخه متضرره شوي دي.
بله،
خو اوس چون رژیم بدلون موندلی په افغانستان
کې، ښاغلی ما په همدغې مسلې باندې به وروسته به بیا سوکو، ځکه چې دغه بحث به داسې تقسیم کړو. د وچکالیو پر رابطه مو خبرې وکړې، اوس به ورشو اورېدونکي مو راوخلو که مشخصا د همدغې وچکالیو پر ارتباط څه پوښتنه یا نظر لري، مهرباني وکړئ خپل نوم واخلئ او بیا پوښتنه یا نظر که لرئ.
سلامونه سانیکوی صاحب، تاسو او ستاسو مېلمنو ته ټول اردوګو سلامونه او نیکې لیبانې کوم.
وعلیکم مهرباني.
میرویس اخلاقی له انکسپلم د هلمند ولایتنه.
بخیر راغلی، مهرباني وکي. موضوع خو به مو اوریدلی و تر اوسه پورې. په هلمند کې د وچکالیو پر ارتباط راته وای او خلک څه حالت لري هلته؟
واقعیا ما څنګه ځای صاحب تر ډیره حاله پر درته مو په هلمند کې بوایو چې زموږ اکثره وګړي د وچکالۍ څخه بيخي سخت ټکوي. ځینو که څه کړلې و، یعنی جواري غنم کړلې و، هغه باندې وچ سوله، ځکه چې د وټر په موام واس نه پر رسېدی. زموږ زمي وزنۍ غوښتنه دا ده چې دغه اوبه اوس خو د ژمی پر رسېدو دی، باید چې تر ډېره حده پورې خصوصا اوبه مو زره کنټرول کړو، بې ځایه مصرف نه کړو. که وایو
ښه، مننه کوم. د دوی غږ مو واورېده، که کوم بل اورېدونکی هم وي راخلوي. د ازادي راډیو په دغه 25 دقیقو نیز بحث کې په دې باندې خبرې کوو. تر دې دمه پورې د وچکالیو په رابطه باندې خبرې کړې دي. د اوبو د مدیریت متخصص ښاغلی محمد عاصم مایار شته. له دوی که کومه پوښتنه لري د وچکالیو په رابطه باندې یا د اوبو د ساتې د کمښت، نو خپل پوښتنه یا نظر مطرح کړئ. مهرباني، نوم مو واخلئ او له کوم ځای مو زنګ راوالئ. مهرباني وکړئ صاحب، پروګرام خو به مو اورېدلی وي، څه پوښتنه یا نظر که لرئ؟ فکر کوم د انټرنیټ ستونزه ده په افغانستان کې. یو اورېدونکی بل هم لرو، چانس به ورکړو چې خبرې وکړي. مهرباني وکړئ خپل نوم واخلئ او نظر مو مطرح کړئ. زما غک اورې، لطفا خبرې وکړئ.
تاسو څنګه ځای صاحب الله بن ابي افغان د هلمند ولایت نه د سر لګرم باید چې طالبان یو ویاله یو مشر و ستای سره مې مای به خبره په مجم پښتنې کړې وای. دا په هلمند کې ډېر مشکل راغلی دا وکښتنه دغه چې وسوې دي شنه کښتنه وای څه دوه بنست. حال دا چې هلمند په افغانستان کې یو د اوبو لرونکي ولایت هم وزیات، نو متاسفانه به وایته وسته لپاره په هلمند کې اوبه ښې کمې سوې دي.
او مننه مننه. یو بل اوریدونکو ته هم وخت ورکو، مهرباني وکړئ.
السلام علیکم.
سلام، ستړي مشه، مهرباني
وکړئ. سلامونه تاسو او معلومات نه کیلي او څنګه څنګه هلمند څخه لږه خبرې کوم. دا خبره ده دا پیشرفته مملکتونه دا ډیر څخه په دغه مملکتو کې یاد دی په دغه کې نه کوي چې مثلا دی یو کومه کوسره وکي یا توانونه ورسوي په هر طرف باندې توانونه د متضررې د دولتونه مثلا موږ غواړو د امارات څخه د خپل د امارات څخه چې دغه اوبره کنټرول کې د هلمند یو دغه وکي د هلمند کې ډیره سطح د اوبو سطح تللې ده چې نږدې یو څلو شل متره په بعضې منطقو کې د اوبو سطح ښکته شوې ده. دوی باید دلته خپل پر دغه چې دا مخلوق متضرر دی ډېر د دې وچکلۍ څخه او زما درې شپېته کاله عمر دی په دې درې شپېته کاله عمر کې دغه چې وچکلۍ نه زما نه ده په یاد لکه دغه تېره چې سوله په دغه کال زما هېڅ نه په یادېږي چې په هلمند کې به هېڅ باران سوه یعنې هېڅ باران ونه شو.
سمه ده، مننه ستاسو خبرې مو واورېدلې. کور موادان لیلمند د موږ ډیر اوریدونکو زنګونه راولي او په واتس اپ او سکایپ باندې او دوی ویل چې په دغه ولایت کې نسبت نورو سیمو ته وچکالی ډیر لیدل شوی دا او خلک په تکلیف دي. ښاغلی مایار، پښتنه د اوبو د سطح د کمښت هم یو اوریدونکي مطرح کړل او که ځینې پښتني تاسو یادښت کړی وي مهرباني وکړئ. مننه، ما
سره یادښت نیولی دی. اصل کې وچکالی هم چې کله پېښېږي د هغې له کبله یو دا چې اورښت کمېږي په ځینو سیمو کې. که موږ ورته وګورو په مثلا هلمند او قندار او ارزګان او دې سیمو کې اورښت کم شوی یا بېخي نشته، او که پورته سیمه کې مثلا د افغانستان مرکزي ښارونه ورته وګورو چې هلته بامیان او د نور هندوکش بامیان ولایت کې هندوکش غرونه او داسې سیمې راځي، نو هلته ژمی واوره هم کمه شوې ده او د کال په وروسته فصلونو کې اوړی او منی د واورې ولې کېدل چې لږ وي همدا د دې لامل کېږي چې بیا وروسته لاندې سیمو ته اوبه کمې شي. په هلمند کې د سخت سږنۍ وچکالۍ اغېز ډېر زیات و، ځکه چې یو دا چې اوبه کمې وې، په کجکي بند ډک نه شو، کمال خان هم همدارقم لاندې سیمه کې بیا ډک نه شو، وروسته دالک هم اوبه کمې وې، له همدې له کبله برېښنا هم کمه تولید شوې ده. چې دا ټول وړاندېنه موږ کړې وه چې مثلا چې اوبه کمې شي هغه برېښنا تولید هم ورسره کمېږي. دا اوس ځینو سیمه کې خلک ډېر برېښنا نه لري. د دې ترڅنګ بل اغېز چې تر هغه لاندې پروسه کې په افغانستان په جنوب سیمه کې د باوړۍ کارول دي چې په سولار انرژي باندې د ځمکې لاندې اوبه راوباسي. البته ستونزه دا ده چې د ځمکې لاندې اوبه د اوبو کچه محدوده ده او هغه د تفریمانه نه دي چې خلاص نه شي. نو په همدې اساس د ځمکې چې اوبه کمیږي یو علت همدا ده چې د ډېر زیات شدید استخراج روان دی اوبو، برعکس ریچارج به نشته امیده که تا چوک اوبه نشارج که یا ورخت کم شویده یا بل دا چه خلق هم زکی تا اوبه نریچارج که. البته پا دیم بخص بوکو چی بسنگ خلق هم زکی تا اوبه ریچارج که و سمره اندازه باندی هم زکی تا بیتا باید هرایتی که زکی چه که دا کارو نکری از زکی لاندی اوبه خلاصیگی و پراتون که نورو کلونه که به اوبه نوری هم لگ شوی. متاسفانه اوس څنګه داسې شوي چې نور هېوادونه هم افغانستان سره مرستې کمې کړي دي او هغه دا دی چې ځینې سیاسي تعاملات هم دي او ځینې دا دی چې انکشافي برخه کې پانګونه نه کوي. نو له دې څخه هم دا دی چې دا راتلونکي کلونه کې کال ته د اقلیمي بدلون اغېزې به نورې هم زیاتې وي د دې پرتله. نو له همدې قبله خلک باید په خپل څومره چې په واسه توانوي
اوس په همدغې موضوع باندې په بل موضوع کې پمدغه باندې بحث کوو چې خلک څه کولای شي بل اخره، ځکه چې کتاب شو د اروپا ځینی مثالونه هم ورکه چې دلته خلک څنګه د اوبو د اسراف مخه نيستي. سره لدی چې دلته سندونه هم شته او اوبو هم شته او پریمانه اوبو لري، مګر بیا هم د اوبو په مصرف کې دوی ډیر محتاط دي، ځکه چې میاشت په میاشت دوی ته د اوبو بل راځي او ډیر پیسې په اوبو باندې مصرفيږي. نو دوی ډیر احتیاط کوي د اوبو په مصرف کې او حتی په ځینو مسایلو کې هغه اوبو چې مصرف شوی دی هغه دوباره فلټر کیږي او بیا یې مصرفي، یعنی ډیر ترې کار اخیستل کیږي. خو په افغانستان کې دغه مسله تر ډیره پورې نه لیدل کیږي. که د اروپا او د ځینو پرمختللو هیوادونو مثال تاسو ورکړئ او بیا یې له افغانستان سره مقایسه کړئ چې څه شیان خلک نه مراعتوي چې د اوبو د کمښت مسله پکې منځته راځي.
اوبه معمولا د افغانستان کې د اروپا پرتله اوبه ډېرې زیاتې کمې دي. د اروپا اورښت زیات دی، خو بیا هم دغه دوی د نورمالو شرایطو پرتله باندې چې کله دلته هم وچکالي راځي خلک ځینې تدابیر په نظر کې نیسي چې د هغې څخه د اوبو مصرف کم شي. په عموم ډول د باران د اوبو زیرمه کول دا په ډېرو ځایونو کې معمول دي. د په لوی ښارونو کې داسې زیربنا او سیستمونه ورته جوړ شوي دي چې کومې اوبه استفاده شي هغه بیرته بیا تصفیه کېږي، بیرته بیا په کرنه او ځینو نورو مواردو کې کارول کېږي. تر دې پورې چې د
اوسیدونکو څخه غوښتنه کیږي، مثلا په امریکا کې د اوس په کالیفورنیا کې وچکالی ته ډیره شدیده چې تیر اتیا کلونه کې ساری نه دی لیدل شوی، نو هلته د کورونو څخه غوښتنه کیږي چې باید اوبو مصرف کم کړي تر دې چې په عموم چې کله شاور اخلي نو په شاورونو یې داسې شکل جوړ کړي دي چې هغه کې د اوبو مصرف کم شي او هوا یو څه وکارول شي تر څو اوبه ټیټي شي او د اوبو مصرف بیا درک ورسره کم شي. نو ډېرې دا کړنلارې دي چې دې په تدابیر په نظر کې نیولو سره په وچکالۍ کې خلک اوبه سپما کوي تر څو د اوبو زیرمې خلاصې نه شي. دا نه ده چې یو کس به مثلا په هماغه لحظه کې اوبه زیاتې لري او هغه کارولی شي، خو کالته به ممکن بیا داسې حالت سره مخ شي چې همدا ډېرې اوبه چې لري همدا به هم اوبه ونه لري. نو په افغانستان کې هم خلک کولای شي لومړی تر هر څه د مخه موږ ژمی په مخ کې لرو، په ژمي کې ورښت د افغانستان معمولا د نورو کلونو په پرتله ډېر دی. نو که څه هم یو شی بل زه غواړم ووایم چې دا راتلونکی ژمی هم د تېر کال په پرتله وچ اټکل شوی دی، یعنی دا چې سخت کال به بیا هم وچ وي متاسفانه، او له کبله دا وچکالي ډېر احتمال شته چې کال ته هم وغځېږي. نو د همدې فرصت څخه په استفاده د پیوادوالو غږ کوم چې باید تر له اوسه ځینې پروګرامونه یا شعرونه جوړ کړي تر څو د ورښت اوبه یا د باران اوبه چې څومره کولی شي زیرمه کړي، ځکه ته یې ریچارج کړي. لومړی یې په هغو سیمو کې ریچارج کړي چې کاریزونه او چینې دي تر څو هغه تغذیه شي او کال ته بیا هغه زر نه وچي، بیا تر ډېر وخته پورې هغوی اوبه ورکولی شي. بل دا چې مثلا که موږ ورته وګورو کوم څوک چې شمسي کاروي اوبه وباسي، نو هغوی باید دغه ټکي ته پام وکړي چې کاریز او د سیمو کې اوبه باید شمسي ونه لګوي، ځکه چې یو عامه سرچینه د اوبو دوی به وچوي.
بله همدغه ښاغلی مایر،
خلک د شمسي څښتنان هم باید ځکه ته د اوبو په ریچارج کې فعاله ونډه واخلي، څومره اوبه چې دوی شمسي او په دې شانو په کرنه کې مصرفوي.
بله
نو دا باید دوی بیرته زیرمه کړي د کال په اوږدو کې.
ښاغلی مایر زه غواړم همدلته وپوښتم،
ځکه لاندې اوبه وچېږي نو دا چې کال ته بیا د وچکالۍ ډېر احتمال شته. خلک باید دولت خو تاسو وینئ چې امارات په واسه کې دومره نشته ماشونه خلکو ته نشي ورکوي، نو دا ډېره لرې خبره ده چې دوی د اوبو باندې زر د اوبو په مدیریت باندې کار پیل کړي. نو همدې خاطر همې خلکو څخه غوښتنه همدا ده چې که غواړئ د څښاک اوبه ولرئ الله اقل، نو سر له د اوسه د ژمي په موده کې باید د بارانونو د ورښتونو
وبه زیرمکړې پاتوم نشي کولای. ښاغلی مایر، د اوبو د زیرمکولو په ارتباط باندې به دولت خو په خوام ځینی خبرې کولې، مګر فکر کوي چې کم مصرف لارې شته چې امدا اوس چې ستاسو غا کوم بزګر اوري او په سیمه کې وچکالۍ او خطر شته، څنګه په کم مصرف باندې اوبه ذخیره کړئ شي؟ څه فکر کوي څه حل لارې دي؟ ممکن دوی ته نوې معلومات چې اوبه څنګه ذخیره کړي چې تر ډیره پورې وساتل شي.
اوبو کم مصرف د سیم دی خو خو لګ اقتصادي مصرف لري، مثلا کولای شي دی اوبو لګونه هغه کومه معمولی کړنلار چې په افغانستان کې د دیوالې نه چې اوبو کوي دا ډیره زیات مصرف لري، وې دې موثریت دی الګ دی. مثلا دی کولای شي پایپ مرسته اوبو لګونه او کړي باغونه په غو باندې ولي او بکړي، خو هغه خپل یو اقتصادي مصرف په لومړي سر کې لري چې پایپو اخستل او دی غو تړل دی، خو ورسته ګټه پیدا ده چې مثلا په لږ اوبو باندې ډیر زیات سیمه ډیر زیات باغونه او بکول شي. نو که چیرته د موږ بزګر دومره توانایي لري چې اوس پایپونه واخلي، د ما په نظر دا به ښه کار وي د پایپو شبکه دې ورته جوړه کړي، ځکه چې وچکالۍ ممکن زیات شي. نو په دغه ترتیب موږ کولای شو ډیر زیات اوبه زیرمه کړو، ډیر سیمه یا ته پوښښ لاندې راولو، یا دا چې په لږ اوبو کې همدغه کومه چې اوسنۍ کرنیزه سیمه ده دا اوبه شي. نو په افغانستان کې ډېر اوبه په کرنه باندې مصرفېږي، په کرنه کې چې لږ مصرف شي اوبه زیرمه شي دا ګټوره ده. خو بل شی هم باید موږ هېر نه کړو چې مثلا که ځینې خلک اوبه ونه کاروي دا بیا نو په سیند کې بهیږي ګاونډي هېوادونو ته. البته د سیندونو اوبو زیرمه کول هم خپل اهمیت او ارزښت لري، چې که چېرته هغه زیرمه شي ګټه لا ډیره ده او په دې اړتیا په وخت کې به وکارول
شي. دا بندونو مسله ده. بله چې هغه د بندونو مسله ده، یو څه سیاسي برخوردم فکر کوم د بندونو په ارتباط باندې په خوا راپور شوې ده چې ځینی گاونډیان په دې خوښ دي چې افغانستان کې د برقونو یا د برېښنا بندونه جوړ شي، خو د اوبو په برخه کې ډیر مخنیوي ونه شي. څه فکر کوي دا سم دی که څنګه؟ ولی غواړي چې اوبه ډیره حالت ورشي؟
هغه خپل دا د سی یو هغه چې
دوی اوبو ته اړتیا لري او کوم څومره چې بینظمي په افغانستان کې وي دلته بندونو باندې پانګونه نه شي کېدلی او دا اوبه وړیا دوی ته ورځي. نو که چېرته په افغانستان کې انکشاف یا وده رامنځته شي او پرمختګ رامنځته شي، اوبه مدیریت کېږي او د هغه په اساس باندې کرنه او نور څه پراخېږي چې بیا کولی شي ډېر خلک که ته د خوراک مواد برابر کړي. نو په همدې اساس باندې د هغوی ګټه په دې کې ده چې دلته اوبو باندې کار ونه شي او وړیا اوبه ورشي، ځکه هغوی خپل هلته کرنیزې ځمکې ورته پراخې کړي دي او په هغې کې بیا دوی خپل محصولات اخلي چې نورو هېوادونو ته یې صادروي. یوازینی لامل همدا دی. د برېښنا بندونه هم تر ډېره پورې ورسره موافق نه دي. مثلا ګاونډی هېواد چې کله د اوبو افغانستان کې د اوبو خبره کېږي، ایران دا تل وړاندیز کوي چې افغانستان د لمر انرژۍ ډېر اغلی او د بل خو د دوی ټول هدف دا دی چې د اوبو څخه د خلکو کام بلې خواته وړي. اما په اصل کې اوبه د اوبو انرژي او د اوبو کرنه دا خپل ارزښت لري چې بل شي بل بدیل په دې اړه نشته داسې خاص.
بله مننه کوم ښاغلی مایار. اوس د ازادي راډیو ځینې اوریدونکو په فیسبوک باندې هم چې موږ کله پوسټ کړی و هغوی ځینې پوښتنې او ځینې نظریات مطرح کړي دي، هغوی ته به لنډ وخت ورکړو د هغوی نظریات به وایم که تاسو څه یاداشتول بیا ځواب ورکړئ. حضرت عثمان نوري له ننګرهار شینوارو لیکلي دي چې 1009 سیمې څخه سکل کوم ویاله تیره شوی ده یا نهر تیر شوی ده، هغه لمیاشتو میاشتو وج ده. په دې اکله که پوښتنه وشي چې آیا سکل د درونټې ډیم کم دی او یا کوم بل لامل لري. عاصم حقیار لیکلي دي د باران د البته د اوبو د مخنیوي په حق لسپارښتنه کړي، خصوصا په سولري سیستم چې اوبو استعمال کیږي د ویل چې ډیر مصرف یا اسراف فکر راځي. و واحد له خوست لیکلي دي چې وچکالي لوی ګواښ دی او افغانان باید ورته چمتووالی ولري. د نړیوال هم غوښتي چې افغانان یوازې پرې نږدي. اشرف روحان لیکلي دي چې ډیره وچکالي لرو خو دولت د خبره چې ډیره توجه نه ورته کوي، باید اوبه مهار شي. دا ځینې نظریات او پوښتنې وي چې دوی کړي وي. د نهرونو یا د ویالو د اوبو د کمښت په رابطه باندې هم که څه ووایي، ځکه چې مستقیما د سیمو د اوبو کولو یا خړوبولو لپاره دغه نهرونه ایستل شوي دي په اکثرو سیمو کې.
دقیقا په سیندونو کې اوبه له دې امله کمه شوي دي چې واوره کمه شوې ده. چې کله واوره کمه شي هغه د سیندونو ته اوبه برابروي، نو هغه په همدې اساس مستقیما د دې لامل کېږي چې په سیندونو کې اوبه کمې شي او بیا کرنې ته ونه رسېږي. ځکه موږ د افغانستان کرنه هم دوه برخې ده، یو للمي کرنه ده، یو دا چې اوبو لګونه کرنه ده. نو که للمي کرنه خو متاسفانه سږکال وسوځېده، حاصل یې ورنه کړ، کال ته یې دې امکان شته چې بیا حاصل ورنه کړي. موږ خپله سپارښتنه خلکو ته دا ده چې دغه اوس میاشت کې للمي غنم خلک کړي، نو دوی باید یو څه وخت منتظر شي چې دغه بارښت کچه زیاته شوه، بیا که تصمیم ونیسي کرلو ته څه به وي. ځکه ما خپله چې کومې وړاندویلې کتلې دي، زه چې څومره ګورم معلومات لرم، سږ کال وضعیت هم د تېر کال په څېر دی، ورښت کچه کمه ده او للمي کښت حاصل نه ورکوي. نو په مارچ یا په هود میاشت کې بیا یو څه بارانونه وي، خو ستونزه دا ده چې باران اوبه په دو هفتو کې د افغانستان څخه بهر کېږي. دا خپله هم یو لوی چیلنج دی د افغانستان د اوبو په اړه باندې. د امریکا بل د بندونو جوړول ورته اړین دي تر څو اوبه په کوټ هېواد دننه کې زیرمه شي، دا وروسته په کرنه کې وکارول شي. اوریدونکي پوښتنه کوي درنټې ډیم اوبه ښودلې وي. هو، درنټې ډیم اوبه کمې شوي دي، ځکه چې سږ کال واوره کمه وه. که موږ د درنټې نه پورته ورته ګورو، په نغلو کې اوبه ډېرې زیاتې کمې وي، چې ځینې تصویرونه یې موږ خپاره کړي او دا هغه شته. نو چې کله په نغلو کې اوبه کمې شي، هغه مستقیما بیا د نورو سیمو ور سره یو ځای کېږي، درونټه کې هم کمېږي چې بیالا سیمو ته اوبه د اوبه په کموالي کې کموالی
ر. بله مننه. اوس
همدارنګه ځینو نظرونه چې وچکالي لوی ګواښ دی، بالکل دا یو جدي ستونزه ده په افغانستان کې. ما خپله زه چې کوم لیکل سپارښتنې کوم نړیوالو ته، همدا دی چې د بشري مرستو په ځای، بشري مرستې په دې معنا چې خلکو ته د خوراکي موادو ورکوي، دې په ځای باید موږ په انکشافي پروژو باندې پانګونه وشي تر څو په راتلونکي کلونو کې د وچکالۍ او اقلیمي بدلون د اغېز څخه د خلک په امان کې شي. که چیرې داسې ونه شي او دا پالیسۍ کې بدلون راوستل شي، دا د خوراکي توکو کمښت به هر کال یا څو کلونه وروسته بیا تکرارېږي او خلک به پیسې یوازې په خوراکي توکو مصرف باندې مصرفوي. نو د دې ستونزې د هغه اساسي بنسټیز مخنیوي لپاره دا ده چې د اوبو په سرچینو باندې پانګونه وشي، هغه مدیریت شي او د ستونزه رامنځته نه شي. نو سخت کلام راتلونکې میاشتې متاسفانه وچې اټکل شوي دي چې د راتلونکي درې میاشتې پورې، د فبروري پورې، د واورې چې ډېر احتمال دی واوره وورېږي، دا کمه ده. نو چې واورې کمې شي، کال ته به هم د سیندونو اوبه ورسره متناسبې کمېږي او
او دا لامل دی چې خلکونه د موختن هم داده چې د باران وبا د سر له وسه تصمیمونه چې زیر مې کړي کله چې په سر باندې یو یو متر یو نیم متر باندې ورته جوړو شي دا ښه کار دی کدان شي کولای بیا ځکه ته د ژور ورته جوړې کړي چې ځکه ته چانس شي ځکه تر څو دې کو یا نو چینې څاګان کاریزونه او بوړۍ وبو ولري کوم خلک چې بوړۍ کوي دوی ته سپارښتنه ده چې خپل مصرف په اندازه باندې خپل مصرف وسنجوي چې په یو ورځ څومره وبو استخراج دی هغه د کال په ورځ کې ضرب کړي چې څومره وبو کېږي هم کومه پیمانه وګورم ځکه ته چار شي دا کېونه شي نو دې پنګونه ټول له خپل لسون سره مخامخ کېږي او راتلون کېږي بده یم وبو نه لري
ډیر زیاته مننه کوم ښاغلی محمد عاصم معیار د شتوتګارد په پانتون کې د وبو د مدیریت د ډاکټورا د دورې معاصله او محقق له تاسو مننه کوم ښاغلی معیار چې د وبو د مهار په ارتباط هم دارنګ د وچکالو په اړه باندې خپل نظریات له موږ سره شریک کړل کور مودان چې د ازادي رادیو دا پنځه وشته کې بحث مو اورید.